د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطلب په کابل او ولایتونو کې خلکو تیره شپه د الله اکبر په نارو د جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړ. میوند قول اردو د لشکرګاه له خلکو غوښتي دي چې د جګړې له سیمو ووځي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
په افغانستان کې د سولې د فورمول په اړه د زلمي خلیلزاد وروستۍ څرګندونې څېړو.
اول باید پر یو فورمول موافقه وشي. کله چې پر فورمول موافقه
او په یو بل راپور کې په روزګان ولایت کې د کرنې د عصري کېدو هڅو ته کتنه کوو.
اوس ګوره زه دام په دې شنه خونه کې دام خپل روزانه کوم. نو غواړم چې نور خلک هم داسې شنه خونه ورته ودرېږي.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر پر کور برید، د څلورو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د کندهار والی وایي طالبانو سلګونه افغانان له کرښې اړولي او زندانونو کې ساتي، او متحدو ایالاتونو د عراق زرګونه ورک شوي لرغوني آثار د هیواد ته سپارلي دي. بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسېد. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدي تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې په برید کې د ده څو سرتیري ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې د خدای په مرحمت زه او زما د کورنۍ غړي نه یو زیانمن سوي، خو له بده مرغه زما یو شمېر ساتونکي ټپیان سوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د امنیتي او روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او نږدې شل تنه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا خبرې کړې. ارګ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو مشرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو طالبانو روانې حمله هم وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو خبري غونډه کې وویل د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکا د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په دې بیان کې د جګړې پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودل شوې ده. د کندهار والی وایي چې طالبانو د غچ اخیستو د حملو په لړۍ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتي. روح الله خانزاده پرون ناوخته ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل تر اوسه د څلوېښتو کسانو جسدونه تثبیت شوي دي.
په سوو کسان نه ده راته دي، خو مړې تر اوسه د ټولو نه دي پیدا شوي. د هغه څلوېښت پنځه څلوېښت په شاوخوا کې مړې پیدا شوي دي، او د کوم معلومات څخه چې خبر یم دی د پولي آخوا ته اړول شوي دي. هلته د پولي آخوا ته زندانونو کې زندانیان دي، اکثرات یې د دولت سربازان، د دولت کارکوونکي وو.
په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو د دوشنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې ویل طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکي وګړي په ډلهییز ډول وژلي چې جنګي جرایم ګڼل کېدای شي. ناټو وایي په 2021 میلادي کال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د تجهیزاتو مرسته کړې ده. د ناټو په پرونۍ اعلامیه کې راغلي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، د بمونو د شنډولو وسایل او دستګاوې شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې د دې مرستو وروستۍ بسته تېره دوشنبه افغان چارواکو ته سپارل شوې ده. د ناټو یوه ویان دیلن وایټ د افغانستان اوسنی وضعیت له ننګونو ډکو باله او ویویل د نړیوالو ځواکونو لوتلو سره سره به له افغانستان او له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو څخه د ناټو ملاتړ دوام وکړي. سګنې مرسته د ملي اردو د تمویل له صندوق څخه چې ناټو جوړ کړی ورکړل شوې ده. د ناټو په وینا په 2018 کال کې د دې مرستندوی صندوق له جوړېدو وروسته شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر راټول شوي چې له دې جملې 440 میلیون ډالر د افغان ځواکونو پر تجهیزاتو او وسایطو لګول شوي دي. هغه څه باندې 10,000 لرغوني آثار چې له متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته سپارل شوي. عراقي چارواکو پرون د دې آثارو د ترلاسه کولو پر مهال دا د عراق په تاریخ کې د لرغونو آثارو د ستنولو تر ټولو پراخ مورد وباله. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي وویل د دې آثارو لویه برخه 4,000 کاله لرغونتیا لري چې امریکا ته د وروستي سفر پر مهال د توس پرل شول. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون د کلتور له وزیر سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وویل له جاپان، هالند او ایتالیا څخه نور آثار هم ترلاسه شوي. په 2003 کال کې په عراق کې جګړې او بې ثباتۍ له پیل راهیسې د عراق ډېر لرغوني او انتیک آثار لوټ شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوي دي چې په سرپټو ځایونو کې د فعالیتونو لپاره د کورونا ضد واکسین سند باید ولري. دا د متحدو ایالاتونو لومړنی لوی ښار دی چې خلک یې اړ دي چې د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز وساتي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو دا تازه مقررات پرون سه شنبه اعلان کړل. دا مقررات به هغه کسان اغیزمن کړي چې غواړي په سرپټو ځایونو کې ډوډۍ وخوري او رستوران، بار، جیم یا د کومې نندارې لیدو ته ولاړ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ اورګ او ازادي راډیو ډاټ کام د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. لومړی تاسو د خبرونو اوریدو ترابولم. تیره شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه ولسی خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له روانې جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړ. د دغه ولسی حرکت برخوال وایي دوی په دې ډول وغوښتل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هم خپل ملاتړ څرګند کړي. له دې مخکې وړمه شپه هرات ولایت د دغه سی یو حرکت شاهد و چې په رسنیو کې پراخ انعکاس وموند.
شپه ده او د کابل له ګڼو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر نارې اورېدل کېږي. بلخو د کابل د مرکزی برخې په یوه چوک کې په لسګونو ځوانان راغونډ سوي، د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر نارې ترڅنګ د کابل ټیچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شرف بل څنډ کې پاریدلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول. د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
مخمداده چې مونږ سوله غواړو، مونږ د نورو هیوادونو لکه پاکستان لکه طالبان د دوی لاسوهنه په خپل ملک په خپل هیواد کې نه غواړو.
منګا دې تراس کې دې خطر برخه خیش چې ده. شکر الحمدلله منګا مسلمانان یو، د پاکستان او همداسې نورو مملکتونو د لاسوهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیر شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل ترڅنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نور ولایتونو کې هم پیل شو چې سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د ښار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درېږو. موږ هر یو سرتېرو یو، موږ هر یو د دې ملي اردو یو سرباز یو، موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تیر شپه د خوست په مرکزي چوک کې هم په لسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلولو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په نارې سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپه په هرات کې پیل شو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بامونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلوالو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوش بلل سوی داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خو د جګړو وژنو او بیرې له فضا سره سره تېر شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
له کابل په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او له خپلو کورونو څخه د الله اکبر نارې وهلې او د روانې جګړې پر ضد یې په دې ډول خپل اعتراض څرګند کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان دولت او طالبان د نوي حکومت د جوړېدو لپاره پر یو فرمول خبرې سره وکړي. زلمی خلیلزاد له ازادۍ رادیو سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویل چې د نوي حکومت د جوړېدو د فرمول په اړه خبرې مهمې دي، خو پښتنه دا ده چې دا به څه ډول فرمول وي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. د ازادۍ رادیو د خبریال په راپور کې همدې موضوع ته کتنه شوې.
د افغانستان د سولې بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دواړه لوري، هم د افغانستان دولت او هم طالبان، باید د یو نوي حکومت د جوړېدو پر فرمول بحث وکړي. خلیلزاد په دې اړه پرون له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې داسې وویل:
باید روی یک فرمول اول موافقه شوه. وایي که سر فرمول موافقه شد،
اول باید پر یو فرمول موافقه وشي. کله چې پر فرمول موافقه وشوه، بیا پر هغه جوړښت چې دا فرمول عملی کوي هوکړه وشي. دریم په افرادو باس وشي چې چیرې وګمارل شي. د حل لاره د یو سیاسي فرمول او د نوي حکومت جوړښت او په هغه کې د کسانو انتخاب، هغه یو پکې دی چې پرې هوکړه وشي.
خو ښاغلی خلیزاد د نوي حکومت د جوړښت لپاره د دغه فرمول په اړه توضیحات ورنکړل. تر دې مخکې د اسوشیټیډ پریس خبری آژانس د طالبانو د مذاکراتي ټیم د یو غړي سهیل شاهین د قوله راپور ورکړی و چې نوی حکومت باید د مذاکراتو له لارې رامنځته شي. په راپور کې دا هم ویل شوي و چې شاهین په افغانستان کې لواکه د ولسمشر محمد اشرف غنی د ګوښه کېدو غوښتنه کړې. خو ښاغلی خلیلزاد ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
غلطی و اشتباهی باید از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنن.
باید د شوروی د وتلو د وخت اشتباه افغانستان کې بیا تکرار نکړي. هغه وخت د یو ستر بریالیتوب، یعنی د شوروی د وتلو وروسته، لویه ناکامي، یعنی کورنۍ جګړې ځای ناست شوه. د هغه څه وخت دی چې یوه لویه سیاسي هوکړې ځای ونیسي او یو نوی حکومت چې د ټولو د منلو وړ وي رامنځته شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازادۍ راډیو سره په امریکا کې همدارس ګواښ کړی که افغانان یوه سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږي د دې امکان شته چې هیواد به په یوه دایمي جګړه کې ښکیل شي. علي امیری د سیاسي چارو کارپوه او په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د یوه موقت حکومت رامنځته کېدل کوم چې پکې ټول اختلافات حل کېدای شي تقریبا یو ثابت فرمول دی. ښاغلی امیری زیاته کړه
په خاطر آقای خلیلزاد روی خود فرمول بحث نکرده که
په دې خاطر ښاغلی خلیلزاد پر فرمول بحث نه دی کړی چې د حکومت جوړښت باندې هوکړه نه کیږي. که هغه د سیاسي ډلو له هغې جملې د حکومت توافق د لنډمهالې حکومت د جوړښت په اړه ترلاسه کړي بیا یې فرمول واضح دی چې پرې بحث کوي.
په همدې حال کې ولسمشر غنی د سولې او جګړې په تړاو خپل دریز د اسد په 11مه نیټه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې روښانه کړ. ښاغلی غنی وویل چې د خپل انتخاب کړی او اوس د طالبانو وار دی چې خپله لاره غوره کړي. غنی زیاته کړه چې طالبان د یادې مذاکراتو د میز تر شا زموږ سره زنګون په زنګون کښېني او یا یې د جګړې په میدان کې زنګون ورماتوو. هغه د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او له افغانانو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې یو موټی شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د اسد په لومړۍ نیټه د ولسمشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري او پراختیایي مرستو پر دوام تاکید وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن همداراس پر دې هم ټینګار کړی تر هغو چې افغان ځواکونه د ځان دفاع ته نوي چمتو شوي امریکا به یې ملاتړ کوي. واشنگتن وعده کړی چې 3.3 میلیارد ډالر به په امنیتي او دفاعي برخه کې او کابو 300 میلیونه ډالر به په غیر نظامی برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. ښاغلی خلیزاد د خپل مرکې په پای کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د جګړې دوام به افغانانو ته د تلفاتو او تاوانونو پرته هیڅ هم پر ځای پرې نږدي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې په هرات، هلمند، کندهار او د هیواد په یو شمېر نور ولایتونو کې جګړې زور اخیستی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د حکومت د شپږ میاشتنی امنیتي پلان جزئیات شریک کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون سه شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پلان ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوي او ډېر ژبه د تطبیق وړ وګرځي. ښاغلی اتمر همدارس د سولې خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل پر اتلونکو څو ورځو کې به په قطر کې دوه د سولې مهمې غونډې جوړې شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې د سې شنبې په ورځ یې د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د افغانستان د روانو حالاتو، سولې او د جګړې د کابو کېدو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې د شپږ میاشتنی امنیتي پلان په اړه یې نړیوالو ته جزئیات ورکړي دي. نوموړي د دې جزئیات یوه برخه له رسنیو سره داسې شریکه کړه: د افغانستان نوی امنیتي پلان به نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو نړیوالو لپاره وي او منطقه به له ګواښونو وژغوري. په دې پلان سره به نړۍ هم تر ډېره خوندي شي، ځکه چې اوسمهال بهرني ترهګر د طالبانو په جامه کې دلته په افغانستان کې پټنځایونه جوړوي. دا پلان زموږ د خلکو د ژغورلو لپاره ډېر مهم دی او په دې اړه د نړیوالو همکارانو ځواب مثبت و. ښاغلی اتمر دغه شان په نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه وویل طالبانو اوسمهال په افغانستان کې وحشي او بېرحمه جګړه پیل کړې. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې ملکي کسان وژل کیږي او ټول نړیوال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې اړوند خبرو ته په اشاره سره وویل په قطر کې د سولې خبرې باید یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي طالبان ته په خطاب کې وویل که تاوتریخوالی ونه دروي هیڅ ډول غوښتنې به مو ونه منل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په نږدې 4 ورځو کې به په قطر کې د سولې دوه مهمې ناستې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما په دغه هیواد کې جګړه او د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ زیاته ښودلې او د روانو حالاتو د کابو کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه. د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړه سخته ده او که چیرته دا ښار طالبان ونیسي له ستراتیژیک پلوه او له رواني اړخه به د افغان حکومت لپاره یو لوی اثر به وي. ورځپاڼې په هلمند کې د افغان ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سمی سادات خبري هم راخیستې دي چې خبرداری ورکوي که طالبان په لشکرګاه کې بریالي شي د دې منفي نتیجې به بیا په نړیواله کچه وي. جنرال سادات زیاتوي چې دا جګړه د افغانستان نه ده، دا د ازادۍ او استبداد ترمنځ جګړه ده. ګارډین لیکي افغان حکومت په خواشمنه کړې وه چې په ټول قوت په ښارونو له طالبانو ساتي. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې په وروستیو ورځو کې امریکایي الوتکو د ښارونو په لور د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د لشکرګاه په ګډون په یو شمېر سیمو کې طالبان په نقشه کړي دي. بلې ورځپاڼې واشنگتن اگزیماینر تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلینکن خبرداری ورکوي چې په زور د طالبانو واکمني به افغانستان په یو منځبي دولت بدل کړي. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د جنایتونو په اړه راپورونه د ژورې اندېښنې وړ بللي دي او دې ډلې ته یې خبرداری ورکړی دی که چیرته خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او د سولې خبرو ته شا کړي له بشپړې نړیوالې انزوا سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې د دوشنبه په ورځ ویل طالبانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې دوی غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي. دوی غواړي چې مشران په ټوله نړۍ کې آزادانه تګ راتګ وکړي. دوی غواړي چې بندیزونه ترې لرې شي، خو دا یوه غوښتنه به هم ترلاسه نه کړي که چیرته دوی په زور د واک د ترلاسه کولو هڅې کوي او داسې جنایتونه کوي چې راپورونه یې خپره شوي دي. شاغلی بلینکن وروسته تر دې دا څرګندونې وکړې چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسګونو ملکان وشلې دي. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي بلینکن په داسې وخت کې خبرداری ورکړی دی چې امریکایي الوتکو په لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. ورځپاڼې د بلینکن دا خبره هم راخیستې ده چې وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي، متحد ایالتونه د افغانستان په چارو کې شکیل پاتې شي. د افغانستان ملاتړ ته هلته بشري مرستو ته همداراس ډیپلوماتیک حمایت ته ادامه ورکوي او د سولې د روان بهیر ملاتړ به کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه ښار کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایي ځواک د متحده ایالاتونو د پوز په ملاتړ پر دې ښار درنې بمباري کړي. په همدې حال کې د 215 میوند قلوردو قمندان سمی صدات له خلکو غوښتي که طالباني کورونو ته پناه وروړي له خپلو کورونو دې ووزي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په لشکرګاه کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي.
ولاړ سم ماجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا دخوا بمبار کېږي، د لاندې خوا طالبان دي، نو وضعیت خراب دی، وروره وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاجی میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما غږ اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان درې بدره کوي، دا خاکې بدره کوي؟ په هلمند کې داسې حال دی، دا اوس تیارې دي، بمبار دی، یو سړی د خپله کوره نشي وتلی. د خدای روی دی، د دغه تیارو د وزارت دفاع هم دغه دی چې بمبار نه پر دا ښار مه کوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سهشنبه هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د 215 میوان قل اردو قمندان سمی سادات د لشکرګاه له شاریانو وغوښتل که طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي، د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت و د خوندو د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي، او ارڅون عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د غساهې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سه شنبه وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل سوي او نږدې یو سلو شل تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي رادیو سره په خبري کې وویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډکسي وي دي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلس ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د هلمند ترڅنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی امکان لري افغانستان له یوه دوامدار جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې په روزګان ولایت کې د کرنې د عصري کېدو پر هڅو یو راپور لرو. خو له هغه مخکې د کرنې پر کاروبار د ناامنیو پر اغیزو دا راپور لرو. په کندز کې د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي. دوی وایي چې د هندوانو په حاصلات کې 9% او د خټکیو په حاصلات کې 10% زیاتوالی راغلی. بزګران دې ته خوشاله دي خو په عین حال کې له حکومت نه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته بازارونه پیدا کړي او وایي چې د ناامنیو له کبله ټول بازارونه بې خونده شوي دي.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي. خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نه ښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندواڼې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي او دې مسلې کروندګر له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپې ولسوالۍ یو کروندګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
لارې خراب دي، جنگونه دي، لاره کې سل مشکلات دي، مارکیټ نشته، خریدار نشته، څوک نشته دي، مارکیټ ډپ ولاړ دی، خریدار نشته، دغه وخت دی.
15 کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچی ولسوالۍ څخه دوه موټره هندواڼې راوړي دي خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیه نشته، بازار نشته، دغه یوه ډاکسن هندواڼې 2,000-3,000 روپۍ غواړي، 1,000 روپۍ کریا او کپم پسې 1,000 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي، بیره کې راوړلې نه شرای وړو دلته خرڅ. موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرڅ شي، کور قیامت د ورور جانار شي قیامت دي، موږ ته بیرته هغه خپل مصرف هم نه پوره کوي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ییز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موٹر بندی کی معلوم کراتی جی.
دی کندز د کرنې او مالداری د ریاست رئیس عبدالحدی خرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپل هڅې هڅې پیل کړي دي ترڅو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از این دو نواد در ولایت کندوز بیشتر بوده که نسبت به سال پار
سږ کال په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نمونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الکوچاق او غازیخانی. خو غازیخانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
اته بجې او 10 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور سیمه کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدي پرون ناوخته وویل چې په برید کې د ده څو سرتیري ټپیان شوي. ولسمشر اشرف غني د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا بحث کړی. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د کندهار والی روح الله خانزاده وایي چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په لړۍ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتلي. ښاغلي خانزاده په یو مرکه کې ویل تر اوسه همداراز د 40 کسانو جسدونه چې طالبانو وژلي تثبیت شوي دي. ناټو وایي په 2021 کال کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تجهیزاتو مرسته کړې. د ناټو په وینا سګنۍ مرسته د ملي اردو د تمویل له صندوق څخه چې ناټو جوړ کړی ورکړل شوې ده. هغه څه باندې 10,000 لرغوني آثار چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته سپارل شوي. د عراق صدر اعظم وایي د دې آثارو لویه برخه 4,000 کاله لرغوني دي چې امریکا ته د ده د وروستي سفر پر مهال د ته وسپارل شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوي دي چې په سرپټو ځایونو کې به د فعالیت لپاره د کورونا ضد واکسین سند له ځان سره ساتي. دا د امریکا لومړی ښار دی چې خلک یې اړ دي د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز ولري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو چې اسدالله لودین چمتو کړی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. په روزګان ولایت کې د کرنې عصري کېدو ته په روزګان ولایت کې د کرنې عصري کېدو دغه ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا کړی دی. د عصري کرنې څخه یو هم په روزګان ولایت کې شنې خونې دي چې اوس په دې ولایت کې د پخوا پرتله زیات شوي دي او د کال په څلورو فصلونو کې حاصل ترې اخیستل کیږي. په دې خونو کې زیات شمیر کسانو ته د کار امکان هم برابر شوی دی. د روزګان ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې کرنه نور هم عصري کړي.
افغانستان ته د نړیوالو د مرستو سره سم په دغه هیواد کې په نورو برخو کې د پرمختګ ترڅنګ کرنه او مالداري هم عصري شوې ده چې اوس یې سوکا سوکا دغه هیواد پر ځان د بسایینې لور ته نږدې کړی دی. د دغه هیواد په سویلي ولایت روزګان کې زیات شمیر هغه بزګران چې مخکې به یې په دودیزه بڼه کرنه کول او ګټه به یې هم کمه وه، خو اوس یې د نړیوالو او افغان دولت په مرسته عصري کرنې ته مخه کړې ده او زیاته ګټه هم ترلاسه کوي. سید نبی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکی دي چې د یوې خیریه موسسې له لورې ورته پر یو جریب ځمکه باندې شنه خونه جوړه سوې او د خونې تر څنګ یې یو څه هم ورته وهلی دي او له یاد څا څخه په لمریزو هندارو اوبه راپورته کوي او خپله دغه شنه خونه پرې خړوبوي. نموړی وای لکه رشپژو کلون رئیس په یادش نه خونه کې پکر کېله بوختی د یادش نه خونی څخه په روان کال کې دوا فصله حاصل اخیستی دي او اوس د دریم فصل لپاره چمتووالی نیسي او پکښې د بادرنګو او کډوبانجوړو په کرلو بوخت دی. دی وایي د اروزګان خلک یې اوس د بهرنیانو له محتاجۍ څخه خلاص کړي دي.
وطن مګرده دغه زموږ په خیمه باندې دا نیم بازار د ازما په خیمه چلېدلې نیم بازار چې ما مقصد دغه ورته برابر کړی و. دا یو مقصد ما ځان سړی کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومۍ دې مقصد شرمۍ د ازما رقم اوس په جګر وطن کې د کندهارۍ رومۍ او پاکستاني رومۍ راکلي دغه زموږ ته مارکیټ ته پر سم نیمه خو نو سم سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به نیمه به پکش سم و اگر مې دلته یو جاله پاته سو په زر کادار ورکوي زمار مې پرول شه دی ما دا اگر مې زمار مې په 1500 کادار ما چال ورکولی.
پاورزګان ولایت کې کرنه قلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړیدل لا هم د ډیرو خلګو لپاره نوې تجربه ده چې په یو کال کې څلور فصله حاصل ورکوي او کروندګر هم ترې خوشاله دي. عصري کرنې نه یوازې دا چې اروزګان ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا کړي، بلکې تر څنګ یې زیات شمیر بیکاره کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. سید نبی چې وخت کې په خپله دغه یوه جریب ځمکه کې پر یوازې ځان کار کولی، خو اوس یې د ځان سره څلور نور کسان هم په دنده ګمارلی دي. نیاز محمد چې مخکې بیکاره و او یو پسرلی او بل پسرلی به یې د کوکنارو په کرونده کې مزدوري کول، اوس په دې شنه خونه کې سر و کال په کار بوخت وي.
برابر اوس ګوره زه دام په دې شنه خونه کې دام خپل روزانه کوم، خپل کار او کتار سی اخیستی دی. نو غواړم چې نور خلک هم داسې شنې خونې ورته ودرېږي چې ګوره ته داسې یو کار پیدا سي که شنه خونه نه ورته ودرېږي بل دریم مسلمان ته ودرېږي هغه به بل سړی ورسره شریک سي خپل یا خپل ډوډۍ برابرولی سي.
په دې سیمه کې یو بل بزګر نورعلي هم ازادي راډیو ته وویل چې د یادو شنو خونو په جوړولو سره زیات شمیر بزګرانو د کوکنارو له کرکیلې هم لاس اخیستی دي. د زراعت برخې کارپوهان وایي په اروزګان ولایت کې د شنو خونو ترویج ښه او پر ځای قدم دی. دی وایي دا ځکه شکار دی چې اروزګان ولایت یو د افغانستان له وروسته پاتې ولایتونو څخه دی او بل دغه ولایت د کوم هیواد سره سرحد نه لري او د اروزګان او کندهار تر منځ لویه لاره چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري وخت نا وخته د جګړو او ناامنیو له امله تړلې وي. نو که دا شنې خونې نه وای اوس به په اروزګان ولایت کې د یوه کنداري منبینډي او یا هم نورو سبزیجاتو قیمت څو چنده لوړ سوی وی او یو غریب سړی به یې د رانیولو توان نه لرلی. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري رئیس احمد شاه خیری وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته او د کرنې وزارت له لورې 140 شنې خونې جوړې سوي دي.
اروزګان ولایت کې ټول تام له 140 شنې خونې جوړې شوې دي چې په دې کې وړې شته دي، یعنی نیم جریبه او غټې یو جریبه هم شته دي. دا ځینې د سی سی ټی دفتر جوړې کړي دي او ډیری بیا د کرنې وزارت خپل بودیجه جوړې کړي دي او په راتلونکي کې موږ کوشش کوو چې دغه شنې خونې نورې هم ډېرې جوړې کړو او سږ کال مو یوه پروژه تر لاس لاندې لرو خو فعلا دغه مشکلات چې پیدا شوې دي دغه د امنیت او پروژې باندې دي، نو موږ کوشش کوو چې دغه پروژه هم تطبیق شي.
خیری زیاتوي چې شنې خونې د خلکو د اقتصادي ودې تر څنګ د سبزیجاتو د اړتیا له اړخه د وچکالۍ سره د مبارزې هم ښه بدیل دي، ځکه په وینا یې شنو خونو کې د کمو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترې ترلاسه کېدای سي. چارواکي وایي د اروزګان په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د مرکز ترینکوټ تر څنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کارونه ته واڅوي. خو په اروزګان ولایت کې د روانو جګړو له امله نه یوازې د دغه ډول نورو پروژو مخه نیول شوې، بلکې ویره شته چې دا څه به هم له منځه ولاړ شي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او شپې ورځې مو په خیر سره تیری شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او د بې ځایه کېدنې پر مهال بدې شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د دې اورېدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یوه مسؤول سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاسو د کلي اوسېدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ښه شنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وشي په دغه دغه کښې د اوبو په باره کښې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. راځو آزادی کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. ټولې هغې چې راغی چې زما غږ به حتماً سل په سل کې تر لوپورې چارواکو رسو او مشروي دي. یاد ضرورت دی محمد ظاهر د هرات ولایت در سره په اړیکه کښې یم. وروره زه د هرات د ماجرې دغه عباد حال دی. دغه عباد ورځ د مسلمانان د سخت لوزي وو، ګرمۍ وو، مریضۍ وو، مشکلاتو سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نه نیسي، څوک سر نه په څرخوي. والي صاحب نه وایي څو خلکو دینونه ښه وه چې دا به راشي زموږ سره به دغه رئیس ماجر وو الی شو. زه په دواړو تلو کښې به وتۍ ته رسېدی وکړم. زه به ستاسو غم وخورم تر وزارته پایتخته به غږ ورسوم. تاسو سره به کومک وشي.
السلام علیکم. زه اعجاز الباقی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې د افغانانو دپاره د امریکا رئیس جمهور $10 million د بې ځایه کډوالو دپاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر اما چا ته په لاس ورکوي؟ ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه د دغه دغه برخمن نه دي. د دغه شکړې راکړې را برکړې دي.
بلې السلام علیکم. زه قاری جمیل د قلعه درخان د شرک نه خبرې کوم. موږ په تعداد د دېرش خیمو په دې قلعه درخان شرک کښې اوسېږو. ټول بېجه شدګانې داخلي دي. لطفا د موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د نادو ازادۍ کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکی یان یم. په هرات ولایت کښې فعلاً د مهاجرۍ شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امید دي ودې. موږ بل واسطه وواجسه نه لرو. دغه رسنۍ دي بیا موږ هیله دا ده چې زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو ورسوي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې مهاجرو ډېره بد د وغز د باندې بېخي اقتصاد یادای دی چې دربدریو سره مخ دی. د خدای په لحاظ وګورئ. دا زموږ غږ تر یو حده ورسوي. اسلام نه کار شته، نه غریبي شته، نه لار شته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره دربدري ده. کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وږ د بېخي دا یو نیم کال کېږي چې چا ته یوه توپاکه یو لوکی شی نه دی ورکړی. وروره دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلاني ځایه راغلي. دا پلان د درواغو په واسطه وواجسه باندې ډېر سره د دې خلکو پر سان نه کېږي هېڅ. دا سهار به دغه کم کار کېږ شي چې دواره به ټوله دنیا ورته اریان وي. مسلمانان به ګرد بدوږي وو د بدبختي وو د اندازې هم لرو ګرمي هم ده چې بېخي.
السلام علیکم. وروره زه تور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کښې یم. په موږ باندې لارې بندې دي، اوبه بندې دي، موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. هلته خلک د ولږې څخه مړه شولو. زموږ غم دي لړو چارواکو ته ورسېږي. دلته کډوال لا وتلي په زرهاوو کسان د یو او بل په کور کښې پراته دي او څوک یې غم نه خوري. زما دا آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي. د ازادۍ راډیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرښې څخه مهاجر راغلي وي د هلمند ولایت کښې. نه پرې چا پوښنه کړې ده، نه پرې بلې کونډې کې هم کړې ده، نه پر دخبارانو کړې ده. لس پنځلس کوره راغلي وي دلته. ولاکه انسان یا پوښتنه کړې ده، یا رجستر کړی دي، یا پر پله نوم نویشته کړی دي.
بلیا السلام علیکم. زه شرف الدین د کندهار ولایت نوولې سره. دغه د کندهار د ونې ډېر خلک دا نوولې ته راغلي دي. په خیمو کښې ګزاره کوي. ډېر عالي ډېر ستړي دي. باید چې حکومت ته موسسه ته دوی سره کومک همکاري وکړي. مانا په دوه لاسه راوتلي دي. هېڅ شی پر دنیا نه لري.
السلام علیکم څنګه جوړه فخر ازما رو راواز دغه دغه دکتن مچې پر صاحبانی ماجر ده له اجازه راځه تر باسي دي نو دې د څو سره مخامخ نه بخسته نه د شپې په څلور منځل ځای کې نه چې غوا ګرمه ده هیڅ څه پام لرن نو ته کې بس نه بسترې چارې ستل ده نه شی را ستل ده زما د ماجر ده راځه ته دا غوړې چې دې توجه وکړو
السلام علیکم زه سید خبر کوم دی ولایت کابل نه سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته بعد له سلام د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې ترڅو پورې ماجر په پاکستان کې وي نو په افغانستان کې قراری راشي او نامن ځکه چې پاکستان د مهاجرو نه د اوزار په حساب کار اخلي که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کیږي او که د بل چا هم راشي ځکه چې دا تجربه ثابته کړې ده چې دلته جنگ دی ډیورنډ دا دلته جنگ دی افغانستان دی وو دا دلته جنگ دی مدنیاتو دا وسلام
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د بیځای شوو کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنۍ او د غرض وچکالیو لکه بل بي ځای شوې دي بعد ورځي غالي او ورسره مرسته هم تر ډیره نکيږي او کورسره کیږي هم کافي نه دي په همدې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړي او په فایل کې ترې پوښتلي چې څه شمیر کسان سږ کال خپل سیمو بي ځای شوې دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري
تاسو ته به تاسو کوم چې د حمل میاشت نه تر اوسه شاوخوا و ډیر زره کورنۍ په بیلابیلو مختلفو ولایتو کې جګړې او د نامنې له کبله متاسفانه بې ځای شوی دي په ډیر سخت حالاتو کې خپل ژوند تیروي لکه کندهار ولایت هلمند کندوز غزنی یعنی په اکثریت ولایتو کې متاسفانه چې اوس هم جګړې جریان لري او موږ هم امید لرو چې دغه وضعیت مدیریت لاندې راسي او موږ د څولې شاهدان اوس
څومره سی ورسره شي ویلې له دغه کسانو سره تاسو چې وایست چې وډیر زره کورنۍ بي ځای شي ویلې دا خبره خو دې لکونو انسانانو ده
بالکل د کډوالو چار وزارت لخوانه او د مرستندوی او همکار مؤسسات لخوانه په ګټ او همانګي سره مونږ توارید لري چې تر څلويخ زره کورنۍ ته کومکونه ورسو او وډیر زره کورنۍ چې نوې بي ځای شي ویلې دوی ته هم او سره دې کم زمونږ هوادوال ته په تیر کلونو کې بي ځای شي او په مختلفو ولایتو کې هغه ته هم کومکونه تر سره شي ویلې چې لکه خیمه غذایی مواد البسه او ځین نور اشیاء چې دوی اړتیا لري او نیازمند تر اوسه کومکونه تر سره شوی دی او سم جریان لري دغه پروسه او برنامه
بله که یو بل پوښتنه په دې ارتباط وکم هغه دا چې نړیوالو مؤسسو ملګرو ملتو د افغانستان دوستو هیوادونو یا هغه هیوادونه چې عموما په دغه مواردو کې مرستې کوي دغه لخوا څه ژمنې شوی دی
دوی خوشبختانه چې تعهد لري لکه څنګه چې په تیر کلونو کې هم موږ سره دوی مرستې کړې دي اوس هم تعهد لري مختلف مؤسسات چې دلته په افغانستان کې دوی حضور لري او زمونږ ول سره جوګه په جوګه دوی ولاړ دي او موږ هم امید لرو چې تر څو چې افغانستان سولې ته رسیږي دوی باید موږ سره پاتې شي او زمونږ نظام سره او زمونږ ول سره دوی باید
که په دې اړه هم وایي لاندو وایي چې اروپایي اتحاد ویلي دی چې د دې لپاره چې له افغانستان د نورو کډوالو مخه ونیول شي افغانستان او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مرسته ورکوي مالی مرسته ورکوي د دې اندازه معلومه ده وکنه
البته زموږ یو خو تعهد لرو چې هغه زموږ هیوادوال چې ډیر زیانمن شوی دی چې افغانستان حکومت تعهد لري په دغه برخه کې چې په خپل حد او توان باندې دوی ته خدمات ارزکی او بل مسله د کومکونه دي چې یا د اروپایي اتحادیه لخوا یا د نور مرستندوی هیوادونو لخوا نه تر سره کیږي زموږ درخواست او زموږ اړتیا هم دا ده چې او په هر ناسته کې موږ پیشنهاد کړی دي هر څونه چې دوی کولای شي د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي او د افغانستان ولس په څنګه کې ودرېږي او بل مسله د کومکونه ده یعنی کډوالو وزارت زموږ د ځینو هیوادوال تقاضا دا دی چې باید ټول اړتیا د شاوخوا درې میلیون بې ځایه شوو چې لرو د دوی ټول اړتیا باید پوره کړي. آیا کولی شي کډوالو وزارت چې په ټولو برخو کې خدمات عرضه کړي یا ټولو ته غذایي مواد ورسوي یا امنیت برابر کړي یا د صحت په برخه کې خدمات عرضه کړي؟ دا ډیر مشکل دی. له یو خوانه متاسفانه چې جګړه جریان لري او بل خوانه زمونږ په زرګونو هیوادوال بې ځایه شوي دي او ټول هم تقاضا لري، اړتیا هم لري، په دې کې شک نه لرو چې د دوی مشکلات او د دوی ستونزې هم واضح ده چې ډیر بد وضعیت سره دوی خپل ژوند تیروي، شپې ورځ تیروي.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری و چې د بې ځایه شوو کسانو پر ستونزو او له دوی سره د دولت په پروګرامونو غږېده.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
د پروګرام په دې برخه کې درته یو شمیر نور پیغامونه لرو. البته دا پیغامونه په مشخص موضوعاتو نه دي، اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو له بیلابیلو سیمو راته په بیلابیلو موضوعاتو پرخي. راځي چې دا پیغامونه هم سره واورو.
باندې سلام علیکم. دا د راډیو ټول کډرمون همکارانو اوریدونکو سلامونه وایم. ورورجان نظر د ایمن ولایت نه دانیول کولای شي خبره کوم. برایم شان د ندالی ولسوالۍ درغون کړي بازار باندې دا وایز واکو بردونه کړی دي او نه کوم ملکی زینې ویشې مشکلې دکانونه بمبار کړی دي او چې ګدارانه ته فن کړی دي.
اعظم له بابا څنګه زیل هلمند ولایت کې ټول صالح خو علي کوم نه دلته مخابراتي شرکت تاریخ دې چې بخښنه کار نه کوي. زه نو وخت کوم چې دا نه کوي نو موږ رسو چې سهيله دار شي دا شبکې ته پام لرنه او چې اوی هیڅ ډول اسانتیا ته موږ لاسرسی نه لرو له کمیټه انټرنیټ او داسې دي نوې اسانتیا. نو موږ چې دا داله چې دا موږ راغلو په ټول شواخ ته ورسېږو. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته کوم. زموږ د لوکلو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولتي واسطه څخه چې د مرکز څخه دا د زابل بازار ته چې پر عمومي لارو باندې پیسې اخلي دا اداره کې او اصلاح کړي. پدې کې ټول د عامه شران دولتي چارواکو سره شریک په وار وار موږ دا پیغامونه پرې شي دي په وار وار خبر کړی دي چې دا هم نه کوي. دا د کندهار خاطر چې د پولیسنګي پوسټ دي دا د پولیسو پوسټ دي هیڅ موټر نه پېژنې کمري دي که شخصي که ټیکسي که غټ موټر زر زر افغاني دنیا اخی 1500 افغاني دنیا اخی قزورې دنیا اخی څنګه له مرتکې په توګه د مرتوای دا داسې اعمالو د ولسو د دواتر مابین سخت منافات پیدا کړی دي. کچیر دغه سی اجراف نورم جایو وسطر سی فکر کوم چې سل فصل کې په دولت او ولس سره متنفر سی اولاد په سره واخلي.
سلام علیکم. راځو آزادۍ ته سلامونه وایم. زه عبدالله يم د بغداد ولایت پر سره په تماس کې ورور په بغداد کې ډیر سخت او کجې چې خلک به یو تک مو بو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرګي سره ینګونه دی بدبختی دی به ترغی دی موږ رغم ته یو څو چارواکو ورن چې چې بغداد ته یو دم توجه وکړي. بغداد ته ډیر بد وضعیت کړی اته د ډیر کال وخت کې رات پراد خلک ډیر په بد حالات کې دي. مالداري د لاس اور کې زمینداري د لاس اور کې اته د خوراک او د مست په مرخونه نور ګران څه دي بندیزونه دي ورور شه ناراضي دي ولایت دردسته ولسوالۍ کریې ډیر په بد وضعیت کې دي. تاسو به شاهدان ده دغه وسی چې خامد به دی خېده د مار پر خو دی ورسیږي نو ورپورو چارواکو د طالبانو د ټول مدغه هله ده چې ودی هر ځار بدبخت ملت د لاري ازادي کې او غانی وخره به شي خارج به د شری ناورین پر مخ کې په بادغه کې ډیره بد او چې دی ډیر بد حالات یې.
الو سلام علیکم. جوړ خیر نه جوړ سخ نه خیر جوړ خیر د امان ټول سوالي چې د امان او سوال په کندهار کې ورور دا چې زرم کوي دا نور ټول چارواکي دي دا ځنا خبر مو هم دي دا چې زلم کوي ورور بس تر څو شته لاس ورسي دا لا زلم سره کوي وایي ته کوي.
السلام علیکم. مې مندې نظام الله د کونړ ولایت د خپل ملتان ز بلې کوم د ولست څخه نو غوښتنه دا ده چې هغه سیمه چې په خپل واک لري او دولت یې حالت نشي رسیدلې نو غوښتنه لرو په خپل باید د خپل پاتې د خپل سیمه په خپل دی پاو کې نه دا چې حکومت راځي حکومت ته په انتظار باید خپل موټه باور ولري او مننه کوم. لا زادي راډیو ته
زه ټول افغانانو باندې غږ کوم چې دا طالبان نه دي، د پاکستان عیسائی نه پر دي، پنجابیان دي، هسې په نوم جهاد کوي، جهاد جهاد نشته دی، هسې وطن رنګوي، وطن خرڅوي.
السلام علیکم، زه ګل بادشاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کرښه یم. چې طالبان دا دروغ وایي چې مونږ له خوا نه دومره کسان نه دي شهیدان شوي یا نه دي لګېدلي، دوی د خلکو کورو کې مرچي ورته جوړي کړي، خلک نه پرېږدي چې د کلو نه ووځي، د کورو نه ووځي. دولت خلکو نه بریدونه کوي، هغه چې توپ داس ووکي یا برید ووکي، خامخا دي د هغه خلک ملکي خلک لګېږي. دا دروغ دوی ویلي وایي، ځکه رښتا سه جهاد کوي خو اوربو د وزیري سارو ته پسې ته د نږدې ویشي، د خلکو د کورو نه یا د خلکو بازارونه ویلي دي، بریدونه په کوي، ویلي دي دا مشکل جوړوي.
بلې، السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه د خبرو په اړه کوم. نن د اختر اتم ورځ د ورور چې ما کوم تلویزیون باندې ویلي، پاکستانی ځواکونه د بلګ پر سر شي راځي او ایران په کوم شار کې وسو، ما ویل چې افغان ځواکونه د ایرانیانو سره ناست یا طالبان ځواکونه نه او طالبان، نو دا که طالبان موږ افغانان دي، دوی ولې په سیم بولدا چې افغانان وژني، ولې هغه نه وژني، ولې مخنی ولې نه کوي، او د ایرانیان مخنی ولې نه کوي، او پلان ولې ورانی، او افغانان ولې وژني دا، او د جهانیان ته ولې دی لار پرانیستي چې دوی خلک وژني او ملکي تاسیسات پټاوي او پر خلکو لارې بندې کړي دي. ګوره دمبرونه د شل کاله دولت او امریکا متر باندې په دې باندې کړي دي. وګوره د افغانستان په اړې ولسوالۍ کې او کدا شری لار د خدا غز مو قرآن کې نه راځي، او نو په درجه الله سلام په حاجی صاحب شریعت کې نه راځي.
السلام علیکم، د پیغام داده د ټول مسلمانانو د افغانستان، خصوصا د افغانستان خلکو ته، بیا افغانستان خلکو ته، هلمند خلکو ته، دا وروره دروغ وایي چې وایي د عسكر شجرا ګرځي او دغه د ما خپل کور د طالبانو په ساحه کې وځي، د هلمند ولایت او سم په ولایت په ساحه کې ګرځم، ولاکه یا ته موږ چا دروله یا تر وځه چاره ته ویځه پر کوم راهله پر کوم اولاد.
السلام علیکم، زه عبد الله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د دولتي وصولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل پولیس دغه د پولیسنګي پر علاقه د کندهار خواته چې وځي، ډېر زیات خلک په تنګوي، د هیڅ موټر نه پریږدي، که رخصي که غټ موټر دی، که کوچنی موټر دی، که شخصي، د هر موټر څخه زر زر افغانۍ اخلي.
السلام علیکم، پیغام بوده، درخواست بوده، در پیغام زوی و زندانی صدلاو پایم ایل من در مابس خبر کم پوزی همه نزانی هم و غلط کار در ار سالی سا چیز داره جنبور سخم دا گوشتانه در نور گوشتانه دا غره چیز نور پیغام و تور وره چیز مجد اینا که مجد در جگلی و کشت سوا چیز مجد پل وزیپیت ادامه ور کو په نظام کې مخکم په نظام کې هم غلطي و رضار سړي څه کېږي یو غلطي و رسسه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. د پروګرام په پای کې یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې له ما سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دا افغانستان سر لوړه هوا پیاوړه آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون Oh, my God. حسکر پاند جلان لکل مر بلوس ترکمن ہزارا اوزبیک ہرا پسئی اے ماف نورستانی